درنو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیویتا غواګیاستي او اوس هم اونیزه خبرونه دیوا ډاکټر خبرونه ده ز تاسو کوربا مجاهد جواد يم په دې یو ساعت خبرونه کې به په یوې مهمه روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو تاسو هم کولای شئ چې لملما ډاکټر نه په دې خبرونه کې پښتنه وکوي او هغه پښتنه چې تاسو لري د خپل روغتیا په اړه په ځانګړي توګه د دغه روغتیایي مسلې په اړه چې نن واړو پرې خبرې وکړو نو کولای شئ چې پښتنه له موږ سره شریکه کړئ. فکر کوم همدا اوس د فیسبوک پر پاڼه هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه خپریږي، نو که تاسو د فیسبوک پر پاڼه هم کولای شئ چې کوم پښتنه درسره وي او یا درسره وروسته پیدا شي کله چې ډاکټر صاحب پرې څرګندونې وکړي نو له موږ سره یې شریکولی شئ. زموږ د سټډیو د ټیلیفون شمیره ده 001-202-205-003، او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ او لینډلاین لرئ نو زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0800-005-005، یعنی 3 ځله 5 او بیا 900. دا خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپریږي او په ټویټر باندې د ډیوی اکاونټ ده @VOA ډیوا. ښه، اوس راځو د دې خبرونې ګران او قدرمن میلمه له کابل څخه ډاکټر احمد عبید مجددي چې دوی یو نیورو سرجن ده، یعنی یو عصبي جراح ده او ډیر پرمختللي عملیاتونه یې کړي دي د روغتیا په ډګر کې، خصوصا د عصبي ناروغانو سره ناشنل جیوګرافي پر هم راپورونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. او که اوس فکر کوم زمونږ پروډوسر راشد علي صاحب اشاره کوي چې له موږ سره د ټلیفون لارې ملګری شوی دی، زه غواړم ورته د زړه له کومې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي، خبرونې ته ستړي مشئ، ښه راغلاست.
تشکر، مننه جواد صاحب، خوشاله اوسئ. کور رمضان از تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول اړیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او احترامات.
نو ډاکټر صاحب، زه بیا هم تاسو نه مننه ځکه کوم چې په افغانستان او پاکستان کې نو تقریبا د شپې لسنیمو بجو اوړي، په پاکستان کې به اوس د شپې 11 بجې او په افغانستان کې به د شپې 11 بجې. تاسو به ټوله ورځ کارم کړي، ستړي به مستې، ولې نن غواړو په ډېرې مهمې روغتیایي مسلې باندې خبرې وکړو او هغه دماغي سکته، یا تاسو چې په طبابت کې ورته سټروک وایي یا ځینې خلک ورته مغزي سکته وایي. دا د اکتوبر 9 نیټه چې تیره ورځ وه د دماغي سکتې د نړیوال ورځې په نامه نومول شوې وه، نو اول خو که تاسو د دماغي سکتې د تعریف په اړه چې دا څه ده، د دماغي سکته څه ته وایي، څونه مهمه ده چې نن موږ د دې خبرونې لپاره دا موضوع ټاکلې؟
مننه ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون 9 اکتوبر د مغزي سکتې یا د ګوزان یا د فالج نړیوال ورځ وو. نو دا یوه ډیره مهمه موضوع ده، د دې له خاطره مهمه ده چې په هر شپږ ثانیه کې، یعنی په هر شپږو ثانیو کې په نړۍ کې یو انسان د دغې ناروغۍ له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه سکتې مغزي د زړه کوشش کوم چې په ډېر آسان الفاظ باندې دا ووایم چې زموږ ټول اورېدونکي هغوی تر یو ډېر حده پورې پرې ورسیږي. نو دا د مغزو یو قسمت ته د وینې د جریان بندېدل او یا کمیدل ته وایي چې د هغې په نتیجه کې د مغزو هماغه قسمت ته اکسیجن به کم رسیږي او بلاخره د مغزه هماغه قسمت تخریبیږي او خپل وظیفه د لاسه ورکوي. چې دغه ته موږ سټروک یا مغزي سکته وایو. چې دغه د وینې جریان بندېدل کیدی شي چې د یو لختې له وجې، یعنی په دې معنا باندې چې هلته رګ بند شي، او یا دا چې یو رګ سیری شي او بلاخره یو وړوکی قسمت د مغزه او یا یو لوی قسمت د مغزه ته نور وینه ونه رسیږي او هماغه قسمت خپل وظیفه د لاسه ورکړي. نو دغه حالت ته سکتې مغزي یا برین سټروک یا زمونږ او تاسو په زینو ولسمه کې دې ته ګوزان زینو نور وختونه کې دې ته فلج وای نو دغه یو حالت ته سکتي مرضی وای.
د فیسبوک پر پانا یو چالی کلی دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې ورته گزار وای چې فلانکی گزار وهلی ده، نو زیات اوریدونکو به هم لرو. تاسو ویل چې په نړۍ کې په هرو شپږو ثانیو کې، یعنی په شپږو سیکنډو کې، یو کس د دغې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. داسې هم ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې هر کال 15.8 میلیونه خلک هر کال د دغې ناروغۍ له امله مري، خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یا که چیرته د توبرکلوز یا ټی بی او ایډز او همدارنګه د ملاریا د دې درې واړو ناروغیو له امله د مړ کیدونکو کسانو شمیر راوخلو، نو دا به د دماغي سکتې له ناروغیو نه کموي. په افغانستان او پاکستان کې تاسو په دواړو هیوادونو کې د روغتیا په ډګر کې کار کړی د ډیرو کلونو راهیسې، الته دغه ناروغان څومره دي؟ تاسو څومره دغه ناروغان ویني چې روغتونونو ته درځي؟
البته د یو قوي اچ ام اس موږ ورته هیلت مینجمنت انفارمیشن سیستم وایو، د هغې د عدم موجودیت له وجې نه زموږ ارقام به ډېر زیات دقیق نه وي. خو لیکن په غریبو ملکونو کې او همدارنګ مخ په ودې هیوادونو کې د دې ناروغۍ ارقام چې ده نن سبا د پرمختللي هیوادونو په نسبت ډېر دی. یعنی په هر درې مغزي سکته مریضانو کې دوه مریضان چې دي هغه د غریبو ملکونو څخه وي. نو یعنی په دې معنا باندې چې 2/3 چې ده دا د غریبو ملکونو کې دا مرض واقع کېدي. یعنی زمونږ افغانستان چې د غریبو ملکونو له جملې څخه دی، همدارنګه پاکستان چې د مخپودي هیوادونو کې شمېرل کېږي، نو دوی کې د دې بیماري یا د دې مریضیا کچه چې ده هغه نسبت غربي نړۍ ته او نسبت اروپایي نړۍ ته به زیات دي. اتمان متاسفانه دقیق ارقام نه دي موجود، خو مونږ ته په یو زیات پیمانې سره مریضان معمولا مراجعه کوي شفاخانو ته.
دلته په امریکا کې هم وي د هغه اولو مهمو دو درې سلور ناروغي چې دي، چې قلبي ده او فشار ده، هغه پسې دغه دماغي سکته ناروغي ده چې زیات خلک خپل ژوند پرې لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب، کله کله به
په امریکا
کې، مهرباني مهرباني،
یعنی د امریکا په رابطه باندې دا ویل کېږي چې هلته په هر درې دقیقو کې یو انسان له منځه وړي، او په امریکا کې خصوصا د زړه د سکتې او د سرطان نو وروسته لوی وژونکي ناروغي چې ده همدا سکتې مغزي ده.
په درېم درجه کې بالکل. ډاکټر صاحب، کله کله به د دې خبرونې نه د دې موضوع نه لږ لرې کېږو، او هغه ځکه چې د فیسبوک پر پاڼه به یو شمېر کسان پوښتنې کوي، نو تاسو که د ځینو پوښتنو په ځواب کې ځواب ویل غواړئ، ځواب ورکولی سئ، او که نه هغه لازمه مشوره چې د هغه ورسره شریکولی سئ، نو موږ تاسو به د خپرونې موضوع هم ساتو، ولې ښه به وي چې دغه نور اوریدونکي یا مینوال هم بې برخې پاتې نه شي. آر اس سیلاب په نامه د فیسبوک پر پاڼه یو چا پوښتلی دی چې له سلام وروسته، البته وایي زما یو ماشوم زوی دی، له 2 کالو عمر کې دی، او په 8 میاشتو کې په عمر کې ورته هایډروسیفلوس ورته پیدا شوی و. نو اوس ویتر لري کړی شوی دی، خو زما زوی اورېدلی او ګرځېدلی نه شي، علاج ورته په کار ده، دوی ته څه سپارښتنه لري؟
په 8 میاشت ژوند کې د هایډروسیفلوس سره ماشوم مخ شوی ده سیلاب صاحب. نو دا ماشومان د هایډروسیفلوس چې چېرته کانجینیټل وي او یا وروسته د ځینو نورو عواملو له وجې نه چې انفیکشن ده موږ تاسو باندې مننجایټس وایو، د هغې په سیر کې هایډروسیفلوس پیدا کېږي. یعنې په دې معنی چې هغه کومه دماغي مایع چې ده داخل د مغزو کې جمع کېږي، د دماغ فشار لوړېږي، او د دغه فشار د لوړېدو له وجې نه بیا هم د مغزو ځینې بخشونه چې خپل وظیفه د لاسه ورکوي. اصلا اورېدونکو ته زه دا خبره لږ واضح کړم چې د دماغ حجرات هغه د خپل د نیچر په بنیاد باندې یا د خپل د طبیعت په بنیاد باندې داسې یو ساختمان ده چې معمولا د تخریب نه وروسته بیرته نه جوړېږي. که چېرته زموږ جلد څیرې کېږي نو هغه د مخکنی حالت نه په قوي انداز باندې بیرته رغیږي. که چیرته اړوکې ماتیږي نو د مخکنی حالت نه په ښه طور باندې بیرته کوشیر کوي یا جوش کوي. خو لیکن دماغ چې دغه خاصیت نه لري، الله ورته دا خاصیت نه دی ورکړی، نو چې یو ځل خپل وظیفه د لاسه ورکړل نو د هغې معمولا یا متاسفانه وایمه یا بدبختانه وایمه چې هغه نقص یا معیوبیت چې دایمي ده. نو دغه ماشوم چې د نژین یو ځل کتل غواړي، چې نژین وکتل شي، د دې هغه عصبي پوره فزیکي معاینه وشي، نو بیا دوی ته مونږ دقیقا ورته معلومات ورته ورکولی شو چې څومره د دې د جوړېدو امکانات شته دی په داخل د افغانستان کې، څومره امکانات شته دی په بیرون د افغانستان کې، کوم ځای کې دې سره کومک کېدی شي. دا د نږدې نه کتل غواړي، دغسې ماشومان چې اوس اورېدلی نه شي او د ګرځېدو نه هم پاتې ده. معمولا نواقص د ماغزه چې دي هغه دایمي وي.
خا ډاکټر صاحب، موږ د دې بیرته راځو هغه خپلې موضوع ته. هغه دماغي سکتې باندې خبرې کوو یا مغزي سکته، لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه، کله چې د دماغ یوې برخې ته وینه ونه رسیږي هغه برخه زیانمنېږي، خپله دنده سرته نشي رسولی، همدې حالت ته دماغي سکته وایي. په کومو حالاتو کې دماغ ته وینه نه رسیږي او یا د وینې رسېدل زیانمنېږي، یعنی کمه وینه رسیږي یا بیخي نه رسیږي؟
او اصلا دماغ د خپل وظیفې له نظره په مختلفو بخشونو تقسیم شوی دی چې هر بخش خپل ځانګړې وظیفه لري. زموږ تکلم، زموږ احساسات، زموږ درک، زموږ عواطف، زموږ د بدن د غړو حرکت، زموږ اورېدل، د هر یو بخش د په موضوع کې خپل مشخص بخشونه لري او هر یو ته د مشخصو رګونو شریانونو له لارې وینه رسیږي. دماغ د خپل د وزن له نظره تقریبا 1.3 کیلوګرام وزن لري، یعنی یو کاهل بدن تقریبا 3% وزن تشکیلی، خو لیکن د خپل د مصرف له مخې نه 40% د بدن وینه چې ده هغه مغزو ته رسیږي. نو یعنی د وینې د سپلای له نظره دماغ چې ده هغه ډیر زیات غنی ده، ضرورت زیات ده، همیشه فعالی که مونږ ویده میو مغزم چې ده فعال ده. نو په دې خاطر باندې د وینې د نه رسېدو په مقابل کې ډېر حساس هم دی که یو قسمت ته وینه نه رسېږي، د څلور دقو پورې هغه ژوندی پاتې کېدی شي، څلور دقو نه وروسته په هغه کې تغییرات رامنځته کېږي چې بالاخره د څلور ساعتونو وروسته په هغه کې غیر رجعي تغییرات رامنځته کېږي. په دې معنا باندې چې هغه بېرته دوباره برگشت نه لري، دایمي تغییر وي. نو اوس دغه د رګ بندېدل او یا د رګ سره کېدل چې معمولا د رګ سره کېدل د لوړ فشار له وجې نه وي، چالت په مرور د زمان سره په داخل د رګونو کې موږ ورته مایلایت انجیوپاتي ورکوي یا مایکرو انیریزمونه تشکل یې الکا، چې بل اخر د هغې په نتیجه کې د خپل د شریان په دیوار کې یا د هغې په جدار کې ضعف رامنځته کیږي او د لوړ فشار په نتیجه کې رسېږي کیږي چې په قانوني ډول باندې د دماغ یو قسمت وینه رسېږي. یا دا علت شو او یا دا چې د خصوصا د اورمی په رګونو کې چې د دماغ ته وینه ځي، په هغه کې غوړ خصوصا یا شحمی مواد هلته ترسب کوي، په مرور د زمان ورو ترسب کوي، بل اخر یو وخت د یو لوړ فشار له وجې نه دغه ترسب شوی کوم مواد چې دي دا خطا کیږي د رګ نه، چې خطا کیږي دا زیان دی چې دماغ ته چې دماغ ته ځي، مغزو ته ځي، نو هغه بل اخر په یو شریان کې چې شریان ورو وړي کیږي، نو دا یو ځای کې دا بندي چې هغه نه مخته وینه نور نه ځي. مخته وینه نور نه ځي او د دماغ هغه قسمت چې د خپل ژوند د لاسه ورکړي د خپل د موقعیت په اساس باندې په مریض کې هغه یو نقص رامنځته کیږي. که چېرته هغه د تکلم مرکز رګ نیولي، نو مریض خپل تکلم یا د خبرو کولو قوت د لاسه ورکوي. که هغه چېرته د لید مرکز وي، نو مریض خپل لید د لاسه ورکوي. که چېرته هغه د پښې د حرکت مرکز وي، نو د پښې د حرکت د منځ ځي د لاس په همدغه ستا سره هغه مرکزونه چې هغه د حافظې لپاره مریض خپله حافظه د لاسه ورکوي، بل اخر مریض په احساسات او عواطفو کې تغییر راځي. نو هر قسمت چې خراب شو د هماغه مربوطه قسمت وظیفه هم چې ده له منځه ځي او یا دا چې مخشوش کیږي، خرابیږي او په داسې یو شکل سره د مرض چې ده انسان کې تظاهر کوي. مختلف عوامل لري، مختلف امراض دي چې دغه د رګ د بندیدو د پروسه چې د تشریکي مختلف عادت د انسان د چاغه بل اخره دغه پروسه تشریدي او انسان د خطر سره مخ کیږي.
تاسو په اسبابو کې د دې ناروغي یو دام یاد کړئ، کله چې د ورمیګ په رګونو کې غوړ کینی، یعنی ویلې سو چې دا ناروغي په هغه کسانو کې چې چاغ دي، زیات وزن لري، په بدن کې زیاته وازده ده، په هغوی کې دا ناروغي زیاته رامنځته کیدای شي که څنګه؟
بالکل، چاغي یو د تجدیدونکو فکتورونو څخه ده. یعنی موږ په عواملو باندې که چېرته خبره وکړو نو چاغي یو د عواملو څخه ده. داسې نه ده چې مثلا یوازې چاغ، ډېر خلک د وزن له نظره ډېر مناسب وي خو لیکن هغوی صحیح غذا نه استعمالوي، هغوی همیشه هغوی په غذا کې زیات پیمانی سره هغوی غوړ استعمالوي، زیات پیمانی سره هغوی مالګ استعمالوي. نو دغه د پرګونو کې دغه غوړ ترسب یا کېناستېدل د ځوانۍ له عمر نه شروع کیږي، د شل کلنۍ نه شروع کیږي، او دا بل اخره 50 کلنۍ، 40 کلنۍ، 50 کلنۍ او 1 کلنۍ کې داسې مرحله ته رسیږي چې بل اخره راک بند کیږي. نو دغه عادت چې وی دا یو عمده بل علت دی، لکه اتیروسکلوسس موږ ورته وایو، رګ اتیروسکلوتیک شي، په هغه کې د غوړ د کېناستېدو د لا زیات ترسب چانس پکې مساید شي، او بیا چې څومره عمر زیاتېږي نو دا د غوړ ترسب هم پکې همداسې بیا کېناستېدل د غوړ ترک کې دا پسې زیاتېږي. نو دا بل علت ده. همدارنګه سګریټ څکول چې دا هم دغه اتیرو اسکلروسس پروسه چې دا سری کوي، کچیرته
رګونه پکې ډبلیږي او تنګیږي
چې سګرټ پیچ کی، او بلکې یعنی او څو کې سموکري، نو دا څو چند دا اتیرو اسکلروسس پروسه هغه کې تیز وي. د الکول دوامدار استعمال ده، یعنی الکولي مشروبات دوامدار استعمال ده، چې هغه هم دغه سټروک ته زمینه مساعده وي. بل موضوع شکر ناروغي ده چې نن سبا ډیر زیات عام ده، د بل علت ده چې دا هم اتیروسکلوسس پروسه تاثیر کوي چې بل اخر مریض سټروک سره مخ شي. د ورزش نه کول او یا په فزیکی تور باندې د څه لټ انسان وي، ډیر فزیکی فعالیت ډیر زیات کم وي، نو په دغه انسانانو کې هم دا پرابلم رامنځته کیدی شي. بل عمده لکه قلبي ناروغي دي، کاغه مثلا والولر ډیزیز وی چې هغه کې دی وینې د لخت کېدو چانس دی زیات لوړ وی، او یا مثلا اټریال فیبریلیشن یا نور اریتمیاګان یا بینزمی د زړه کې هغه کې وینې لخت کېږي، په زړه کې بل اخر هغه زی په موضوع کې قدرت بندول شي، دا غیر وجه نه مریض دغه حافظ تر مخ کېږي. په ارسی تاور باندې ځین خلک چې دې ته مساعد وی، د هغه د رګونو په ساختمان کې ځین نواقص موجود وی، دا هم یو د عواملو څخه ده. او بل رواني سټرس یا رواني فشارونه چې دا هم بل اخر دی مرض لپاره زمينه مسایل دي. دا عوامل دي چې په مجموع کې دغه یو لوی آفت چې هغه د دایمي معیوبتونو یو لوی عامل ګڼل کیږي په نړۍ کې د هغې سبب کیږي.
تاسو په دې اسباب او عملو کې ل چاغې څخه یاد هونه وکول، او تاسو دم ویل چې حتی په شل کلنۍ کې د یو چا د یو ځوان په رګونو کې نوار یا شهم کې ناستلای شي، څنګه کولای شي یو څوک چې په وقایوي توګه یعنی د دې مخنیوي وکړي، پریوینشن وکړي، او هغه تل خروختیا ولري او دغه اضافي واړی پرګونو کې کیننی؟
اصلا دغه سټروک د دې خوشبختی د انسان لپاره ده چې دا وقایي قابل ده، او که واقع شو نو بیا هم آفت دی. دغه عوامل چې موږ ذکر کړل دغه عوامل نه ځان ساتل څاد لپاره موږ ده د لوی افات سبب کیږي، نو سګرټ پرې خودل، د الکول پرې خودل، د صحي غذا استعمال، ډیر غوړ نه باید ځان وساتو، ډیر مالګ نه باید ځان وساتو، د غیر صحي پروسس شوی غذا نه ځان وساتو. که چیرته فشارم لوړ وي نو خپل فشار کنټرول کو وخت تر سره د هغه سکرینینګ وکړو ډاکټر ته ورشو د ډاکټر د مشورې په بنیاد باندې دوا واخلو ترڅو چې زموږ فشار کنټرول کړي ځکه یو عمده عامل چې د لوړ فشار ده همدارنګه که چېرته د وینې غوړ لوړ وي نو د هغې د ټیټولو لپاره کوشش وکړو د زړه ناروغیو څه شک موجود وي نو بر وخت د هغې تشخیص وشي بر وخت د هغې تداوي وشي که چېرته ورزش نه کوو نو دا خپل عادت وګرځوو او مسلسل او منظم خصوصا لکه ایروبیک ورزشونه چې هغه په عادي طور باندې په کور کې په بیرون په سړک کې په پارک کې په دې ځایو کې ممکنه ده یعنی هغه وکړو کم از کم باید هر انسان روزانه د خونه تر څلوېښت دقو پورې هفته کې پنځه ورځې لپاره دا باید ورزش وکړي یعنی دا زه د یو ډاکټر په صفت باندې که ووایم لکه څنګه چې صحت د ایمان نه لوی د ایمان نه وروسته لوی نعمت دی د انسان لپاره نو همدغسې دا د هغه عبادتي فرایضو نه وروسته دا یو لوی مسؤلیت دی چې موږ د خپل د صحت د ساتنې لپاره دا ورزش باید وکړو خپل صحت باید تفریح کړو او بل رواني فشارونه دي هغه متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې غربت جنګ ناامنی دا ټول شیان دې سبب شوي چې په ټولنه کې رواني ناروغتیا ورځ په ورځ زیات شي دا یو بل علت دی دې لپاره هم کوشش دا وشي چې انسان په یو نوه ځان د سټرس نه آزاد کړي نو دا یې بهترین لاره ده د دغه مرض نه د ځان ساتنې په خاطر باندې نو هم په اسانۍ سره موږ کولی شو او یعنی په هرو شپږو انسانانو کې یو انسان په ژوند کې هغه سټروک سره مخ کیږي دا د سټروک د نړیوالې مؤسسې د 2000 شعارو تر نن پورې یعنې چې اته کاله تېر شول تر اوسه پورې نړۍ په دې نه ده توانېدلې چې دا د یو کس په شپږو کې یو په اووه کې یا یو په اته کې نو دا په هغه خپل حالت کې ثابت پاتې ده او حتی علما دا ویره ښکاره کوي که چېرته د اوسنۍ د انسانانو د ژوند د طرز ادامه پیدا کړي نو دا کېدی شي اضافه شي یو په پنځو کې شي یو په څلورو کې شي چې هغه یعنې یو ډېر خطرناک حالت دی دا مرض وقایه کېدی شي فقط لږ ذره حاسه ته ضرورت ده لږ ذره توجه ته ضرورت ده خپل صحت ته خپل صحت په مقابل کې لږ حساس بودن ته ضرورت ده دا صحت چې مونږ ته ورکول شوې ده دا مفت و نه ګڼو که خدای نه خواسته مونږ خرابېږي نو بیا چې هر څومره مونږ پیسې مصرف کړو بېرته یې نه شو ترلاسه کولی بیا خصوصا د دغسې یو مرض د لاسه چې د هغې معیوبیت دایمي ده یو روغ انسان به نن به ګډې سبا ته به په سټوک باندې وختي دی به عمري په بستر به باندې به محکوم وي نو د قایې بالکل وړ مرض ده
روختون ته چې دغه ډول کسان راځي چا چې دماغي سکته کړې وي دوی څه ډول نښې نښانې لري یعنی یو څوک باید څه ډول نښې نښانې په وجود کې ولري چې زر ورمنډه کې ډاکټر ته او یا هم روختون ته
بل یو تعداد افراد دي چې هغه باندې مخبره اعراض یا پرډرمل سیمپټمز کوم ورته وي هغه پیرا شي یا ټي آی ایز ورته وي ترانزیت اسکینیک اټک په موقت طور باندې د دماغ یو رګ چې دا یو ورکی لختې په واسطه باندې بند شي خو د هغه داخلي میکانیزمونو په بنیاد باندې بیرته خلاص شي په هغه دم کې مریض ته په موقت طور باندې یا د لاس لږ ضعیفتیا ورته پیدا شي یا مثلا د مخ کوږوالی ورته پیدا شي یا په تکلم کې لږ ذره په ژبه کې لږ بدوالی یا شدید سردردي ورته پیدا شي نو دغسې یو حالت سره که چېرته کله هم موږ مخ کیږو دا باید عادي ونه ګڼو او ځان ډاکټر ته ورسوو خپل معاینات تکمیل کړو هغه مربوطه دواګانې چې هغه د انسان د وینې لږ ذره نری ساتي رقیق ساتي د هغې استعمال د ډاکټر د تاثیر مطابق شروع کړو ځکه معمولا دغسې حالتونه within 24 hours یعنی په سری ساعتونو کې دننه یا په یو هفته کې پنځوس د مریضان بیا په بل سټو په حمله باندې اخته کیږي
ښه یعنی کوم یو خدای ده مهرباني مهرباني
دا یعنی د دغه نه باید موږ هغه وکړو ځان ساتنه وکړو او که چېرته دغه عوامل ممکن موجود وي نو دا تجهیزونکي عوامل دي مخکې چې کوم یادونه وکړو دا هغې باید غم وخورو بل په دې کې یو یو بل خبره هم چې هغه نن سبا لکه ډېر اډوانسمنت راغله خصوصا په نور نړۍ کې د سټروک پر اړه باندې، چې چیرته یو سټروک ناروغ د سلور تر اتو ساعتو پورې یو مجهز مرکز ته رسیږي. متاسفانه زه دا وایم چې موږ تروسه په افغانستان کې او حتی په پاکستان کې موږ داسې یو مجهز سنټر نه لرو، نو په سلور تر اتو ساعتو کې مداخله صورت نیسي د رد د لارې نه، او عمل ته چیرته چې لختګي او رګ بند شوي نو هغه ترامبولایزس موږ ورته وایو، نو هغه ترامبولایزس صورت نیسي. او موږ انشاءالله په دې هڅه کې یو چې راتلونکي بلکې نږدې کلونه به نه وایمه، انشاءالله نږدې کال به وایمه، کال دو کال نه انشاءالله نه اضافه کېږي. داسې یو سنټر اولنی سنټر به موږ انشاءالله د هغې بنیاد به کابل کې کېږدو چې موږ وشو کولی چې په لومړنیو اتو ساعتو کې نو یو مریض دی یو دایمي معیوبیت نه وساتي. نو په نړۍ کې اوس دا سنټرونه چې دي مخ په ډېرېدو دي، او خوشبختانه دی تر دې حده پورې د دې علاج کېدی شي، او که بیا مریض عاجل شفاخانې ته ورسوږي نو په هغه صورت کې هم مریض ته ډېر کومک کېدی شي.
دغه مجهز یا سنبال سنټرونه به څه ډول سنټرونه یې؟ په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې بلا زیاتې شفاخانې دي، روغتونونه دي، په دې سنټر کې به کوم خاص کار ترسره کیږي چې هغه په دې نورو شفاخانو روغتونونو کې نشته؟
او بلې دا لکه عین لکه د قلبي کومه سکته چې دا د قلبي سکته اوس تاسو به ګورئ خبرېږي چې د هغې وقوعات چې ده اوس ډېر زیات دی، چې دا تداوي کېږي بر وخت سره. لکه موږ انجیو پلاستیک کوو، مریضان ته د زړه انجیوګرافي ورته کوو، او مریض چې ده د یو لوی آفت نه نجات مومي. نو دا عین په هماغه ماشین کتلب باندې کتلب په ترو باندې صرف د ځینو سافټویرونو په تغییر سره د هماغه ماشین استفاده کیږي، او داخل د مغزو رګونو ته د یو شریان د لارې نه موږ داخلیږو، او کومه لخته چې هغه ترې هماغه نقطه کې هغه ترامبولایز ځینې مخصوص مواد اضافه کیږي، سلکت کاینیز او دا مواد اضافه کیږي تر څو چې هغه ساحه چې ده هغه لختګي حل شي، منحل شي، او رته هغه مخې برخه ته د وینې جریان بیرته اعاده شي. نو دا اصلا د څو موارد دی، یو د هغه ماشینونو محدودیت و، او بل د بشري قواو د موجودیت و. یعنی تر اوسه پورې هم نیو انټرنیشنل ریډیولوجیست ورته وایي، یا نیو انټرنیشنل نیو سرجنز ورته وایي، لکه اوس هم تعداد دې ډېر زیات کم دی چې ټول دغه واقعات دی نشي کور کولی. موږ اوس هم په افغانستان کې د ګوتې په شمار صرف نیرو انټرنیشنل ریډیولوجیست موږ یو کس لرو. هغه شپږ کاله په دې بحث کې هغه تحصیل وکړل، اوس وطن ته راستون شو، د هغې لپاره اوس موږ امکانات او وسایل فراهم کوو. انشاءالله امید ده چې موږ وشو کولی په نږدې راتلونکي کې اولنی سنټر بنیاد کړي، بیا د هغې نه وروسته دا کېدی شي بیا نور هلته خلک ظرفیت سازي وشي، او نورو ولایتو ته او نورو بخشونو ته موږ وشو کولی چې دا خدمات وغځوو.
ډاکټر صاحب، کله کله لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، یو کس ته د سر ډیر زیات سخت درد پیدا کیږي، او یا یو لاس لکه بې حسه شي، او لکه فلج غوندې سي، یا کار نه کوي، یا کمزورې سي، مخ یې خواته کوک سي، یو سات په کور کې ناسي خپل خسي کنه، نو لاغې نه وروسته وشي زوی خزه 400 بلا رغله بلا لاړه، نو بیا روختونو ډاکټر ته نزي، دا څومره خطرناک ده؟
بالکل همدغه مخدره اراض دي. هم دي وخت مونږه توجه وکړل نو بیا دی لوی عفت مونږه نجات موندلی، او کدی تم توجه نکړل عادي مو غنل چې بلا 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 نو بلا نه دی لاړ، بلا دلته بیا په بل هغه باندې راځي، شکل باندې راځي چې بیا ډیر خطرناک، نو ډیر خطر دې توجه کول پکار دي، عادي نه دی پکار.
او ځین وخت تاسو به تر معلومه ده وسم د عامه په هوی کې چې په افغانستان، پاکستان او په دې سیمو کې، خصوصا په لور پر تو سیمو کې ډیره زیاته کم ده. په دغه حالاتو کې کچیر ته یو څوک ویني چې یا مخ یو خواته کوک سي، یا لاس به حساس سي، یا په خی مثلا کار پریک دي، ځین وخت ځین خلک د ډاکټر او روغتون پر ځای باندې د خپل ناروغ اور ورمنډه کې زیارت ته بوزي، او وی چې راځه چې د زیارت کې په تعویز ورته وکي، یا ملاسب په دم وچی په سهال کې چې تاسو ولې دغه لمړنۍ څلور نه اتو ساتونو پورې دا خورا زیات مهم دی، ډیر ارزښناک دی، او باید ډاکټر ته ولاړ شي. د خلکو ته د تاسو غږ کې دی شی واوري، یو شمیرې دوی ته څه لارښوونه لري؟
هو اصلا ده متاسفانه زمان لو تاسو ده هغه محلي عقائد دي چې دا په حقایقو ندي ولاړ دا زیارتونه دي خلک اکثرا خپل مریضان زیارت ته وړي یا هلته اچي همدې زیارت کې مختلف پرهیزونه ورته توصیه کېږي او دا صرف د وخت زیاده او مریض ته هیڅ نوه فایده نه رسوي اگر یو نیم داسې تکالیف وي یو نیم مریض داسې چې هغه داسې موقت یو آفت سره مخ شي وي وروسته ورور بیرته ښه شي نو هغه بیا خلک راواخلي هغې ته انعکاس ورکړي او د خلکو یو نوی باور او عقیده راشي چې یاره فلانکي د بر کلي یا د کوز کلي فلانکي کس چې زیارت ته وړي هغه دې ښه شو نو هغه بیا یو رسم جوړ شي یو رواج جوړ شي او خلک ټول مریضان روان کړي هم هغې خوا ته او بیا چې وروسته په سلهاو نور مریضان هلته بچارګان د منځ راشي یا د هغې پوښتنې والا څوک نه وي دا یو غلط رسم ده امید ده چې دا ورور دا خلک صحیح انداز باندې دغه موارد باندې پوه شي وزارت د چاته مې او همدارنګه د ټول شي کارمندان خلکو ته پوهاوی ورکړي خصوصا علما همدغسې مخاور خلک معلمین صاحبان د مکاتب خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي چې دا یو غلط رسم دی او باید مریضان ډاکټر ته یوړل شي وخت ضایع نه شي ډېر سره مریضان داسې وي چې نه یوازې دا چې بیا د فکتي مرضي له وجې نه خراب شوی وي او سره تنفسي پرابلمونه له وجې نه چې هلته پراتي هغه افرازات د هغې د خولې او افرازات د هضمي جهاز هغه ټول تنفسي سیستم ته تللي مریض چې ورته شفاخانه ته راوړل کېږي هغه نو داسې یو حالت کې چې بیا طبي پرسونل هم هغه مریض سره نور اضافي کومک کولی نه شي دا ستاسو د مطبوعاتو د لاره همدا ستاسو نننۍ برنامه ده یو آګاهۍ برنامه ده نو امید ده چې خلک دېنه خبر شي او دغه رسم تنظیم ومومي
ښه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو څو ټلیفون به هم واخلو حاجی غالب ګل دی له درې ادم خیلونه حاجی صاحب کله مغه غوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی
ډاکټر صاحب له تاسو سره سلامونه تام کړی
وعلیکم السلام
دا د دوی ته عربو کې دا کنه دا لکنګل سر زمخ ته دا خلیه تا شوی دا بنې شي د دې سره څو غواغه چې خو عربو کې خدا سي لجن نشته وي د دوی مو یې ورکړې او شوای دي چې څه دي شتونه عام ورکړي چې دل نو څه وو
ها نو تاسو ټلیفون اړیکه مې پرې کوي کې دې ډاکټر صاحب تاسو نه کوم پښتن ولري مهرباني ډاکټر صاحب
د څه د دې پورا هغه ما ونه خسته چې په عربو کې مریض سره څه پرابلم پیښ شوی دی
د ډاکټر سره د مو زغا
ویز
زغا په دوبي کې دا دا خپلې تاګه شوې دا نه سنگله فرزګي
صحیح خپلې تاګه شوې دا
خپلې تاګه شوې دا نه نه او چې خورو کوي په یو طرف سي خپل پټ سوال نه شي شتلوګ نه شي ولا او دا واستر غنیز یو چې دا پټول نه شي په نشي او واستر غنه
په څه د مریض د امام خو لا څه تخنه لا څه تخنه کوم شي دا که صرف خله یو کته کده شي دا
فرنګي
وی لا څه په خو به کمزوري شوی نه
نه نه نه نو ټول ټیک ټاک د خپل غوړه چلی ټیک سي چلی
سمه ده دا یو چې لاسو ته خیر سمې صرف لایکا د شوی سترګې نه شي پټولې خلنه شي پاسولې نو دا غالب ګومان سره د ډاکټر جواد دا بیلز پالیسی ده د کوم سټروک موږ ورته نشو ویل دا سټروک نه ده سکتي مغزي نه ده دا د یو وایرس له وجې نه معمولا دا رامنځته کیږي او دې پینګل سره د شوی د زمو په نه چالتہ کدی یو خان نیورولوژیست دی تلی وی یو ښه کارن یو خلک داخلي ډاکټر ته تلوي د دې تشخیص ډیر مشکل نه ده هغه به وه دوايي ورکړي نو دا ناروغان چې معمولا 90% د دې چې دا ټول راځيږي دا بالکل دا یو بل هغه یو بل حالت ته امید ورول حالت ده هیڅ به دې تشخیص نه کوي که ډاکټر ته تلوي نو ډیره خبره ده که ډاکټر ته نه لاړ نو خبره ده چې مراجعه وکړي هغه به دوا ورکړي دا انشاءالله بهتر بشي
او ډیر زیاته مننه عرفان الله خان له ټانک ته
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام رور سره مشي
مننه مننه خوشاله چې جواب سترنګ یې
مننه کور دی ودان له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري رور
صاحب لکان دې پروگرام کې ما خو یو ملګری ما ته کال وکړ یو چې لکه پروگرام زارو ما کنه
ښه
لکه بای ملګری مو دا یڅ کې دا او
ښه
وای لکه ټن ټن سره کډې ځات کې کنه
ښه
لکه سوجنو ډېر ځات کې هغه نه وځه ساري ډېر ځات درد کوي
ښه
لکه دا ټنډه چې کومه دا کنه
اها
او چې لکه سوجو سره دې چې ټنډه ډېر ځات خوږي لکه مسافر پر دې تقریبا 19 سال کړه دا
ښه
اها بھائی
سم دا تاسو ارفان الله خان تاسو پختنه مو ووردل
ارفان ست ارفان ست تاسو د دوه چیرې سو کلام ده
لکه 30 سال عمر ده بھائی لکه مسافر ده ډېر ټیم شون کوي کنه
سمد دا سر باندې درد ده او مسافر هم ده او دېش کلام ځوان ده
بالکل
نو اول قدم کې خو د سردردي او ډېر معمول درد دا ټینشن هډیک ده چې دوی که بیا هم شول لري ده باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي تاسو دوی د دوی هغه حیاتي علائم وکتل شي په هغه کې د دوی فشار هم معاینه شي د دوی د خوب حالت د کار حالت د دوی په رابطه باندې دوی نه پوښتنه وشي فامیلي حالت اقتصادي حالت یې دا ډېر ممکن دا چې دا ټینشن هډیک وي دا د دوا سره او همدارنګه په کاري ماحول کې لږ تنوع سره چې دا کار لږ چکر ته ووځي دوستانو نیوالان سره لږ ناسته پاسته وکړي او همدارنګه د لږ دوا ورکولو سره د دې حالت به بهتر شي دا معمولا مسافرو دوستانو کې دا حالتونه ډېر پیدا کېږي محصلینو کې ډېر زیادې امتحانونه ذکر نږدې شي نو دا حالتونه پیدا کېدی شي قابل دی علاج ده د دې راته څه په ورشي زه مطمئنه مې چې دا د څه به خو یو خط تلوي وشي دا لیک سایکوتراپي ته ضرورت لري چې سایکوتراپي چې د ټینشن کم کړی شي ان شاء الله بهتر وشي
او ډیر مننه یو شمیر نور اوریدونکو د اوس د فیسبوک پر پاڼه باندې پوښتنه کوي چې زموږ د ټلیفون شمیره څه ده زه یو ځل بیا ټلیفون شمیره تاسو ته تکراروم تاسو کولی سي پاڼه او قلم له ځان سره چمتو ولرئ زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او تاسو کولی سئ دلته د فیسبوک پر پاڼه هم له موږ څخه پوښتنه وکوئ لکه زموږ یو مینوال چې قاری صاحب احمد الله نومیږي دوی پوښتي چې د دوی ګونډي خوږیږي او دوی ته څه سپارښتنه لري علاج راته راوخی ډاکټر صاحب وایي
د اډوګو ډاکټر سایوان پوری د اټوپیډیک ډاکټر سایوان پوری مربوط ده نو خبره ده چې دوی د اډوګو ډاکټر سایوان ته مراجعه وکړي او به ان شاء الله خطه دی ورته وکړي نو زما مطلب دی اصلا دې نه ده مربوط
ښه
خو بیا هم کله چې خبره چې د اډوګو ډاکټر سایوان سره مشوره وکړي
ښه او یو بل اوریدونکو د خوشحال خان هغه پختي چې کله زه او وی ډوډۍ وخرم نو زیات درد راشي کمزورې شم او پر حال کې ډوډۍ وی خوانډه کې ډوډۍ خرم نو خوب می وی نشته په ګډه کې هم څه ستونزې لري فلکچويشن او درد او بات نو تاسو دوی ته څه سپارښتنه لري که څنګه
د دې پوښتنې چې باید خوشحال خان ورو نه وشي په دې چې فیسبوک ته پوښتنه کړه نو خبره ده چې دوی مربوطه د اکسایوان ته مراجعه وکړه ممکن پرابلم دي دی او ذهني ټینشن نه وجه دا فلکچویشن او دا حالت دي او یا ممکن چې د نیدې کوم ناروغي وي او خبره ده چې خوشحال خان ورور دین یو داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي امید ده چې
ښه حاجی یحیی په نامه بل اوریدونکو دا غوي لتا سو پوښتې چې دا بلډ پریشر دا وی لسنه زیاتیږي ل مالګینا اوریزینا ډیره وخینا یا خوشک میوینا وچ میوینا لکه کاجو بادام او څنګه یعنی د لوړ فشار هغه تر ټولو ستر سبب سره په خوراکي توکو کې البته په خوړو کې
او په مو کې یو ډیر نه فیصدی باندې انسانان چې هغه د مالګې په مقابل کې حساس وي، نو د مالګې زیات استعمال د دې هغه سبب کېږي چې د لوړ فشار سبب کېږي چې دا عمده عمل ده. او بل د نورو غذایانو چې موږ واخلو د وچې میوې یا د غوښې کدا هم د اندازې نه اضافه وکړل شي، یعنی هغه د متوازن حالت نه کچې ته زیات شي، او په بدل کې انسان فزیکی فعالیت هم ونه لري، ورزش هم ونه کی، نو بیا خو طبعا لوړ فشار سره مخامخ کیږي. نو ښه خبره ده چې موږ په غذا کې توازن وساتو، میوه او خصوصا شنه ترکاري شنه سبو ته لږ زیات توجه وکړو، دا باید همیشه خپل دسترخوان کې ولرو او د هغې نه استفاده وکړو.
یو اورېدونکی لرو، عبدالله له قلعه سیف الله. عبدالله خبرونې ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب، تاسو په بخنه سره اړیکه هغه سره پرې شو، هغه تر سوچ بیا زنګ وي خبرونه ته. ز د موږ تاسو په ټولنو کې یو غلط دود دا چې وي راځه وینن وي خرچه کو کنه، نو مثلا لار سی بیا یو ریسټورانټ کې کینی یو غټه کړای 15 کیلو 2 کیلو 3 کیلو واخه پکې وچه، بیا ورته یو کس ناسي او دغه سی مثلا 3 سلور کیلو میان وخلی. زدا د میلو په زینو زینو کې وینم تاسو به هم زیات لیدلې وي، د خلکو ته څه سپارښتنه لري چې دا چې څه کوي دا په ځان خرچا یا مستی نه کوي، بلکې دوی د خپل روغتیا ته څومره ضرر رسوي؟
بالکل، اصلا په دې تیرو لسیزه کې زه وایم یا چې په اقتصادي لحاظ باندې مې یو اندازې پورې د خلکو ژوند کې څه تغییرات راغلل، نو دغه سې میلې او د چرچو کچه چې دا هم لوړه شوله، نو دا هم خطرناک حالت دی. که چېرته کال کې یو میلمستیا وي بیا خو دومره پروا نه کوي، خو که چېرته هفته کې یو میلمستیا او دو میلمستیاګانې او داسې میلې وي، نو دا خو ډېره خطرناک حالت ده. زما یو دوست همداسې هغه په قلبي بخش کې هغه تخصص کړی دی او د زړه جراح ده، نږدې وختونو کې انشاءالله بېرته به افغانستان ته راستون شي. نو همدغسې موږ یو شیرته تللو او یو میرزای و، او دلته خلک په هرې خوا ده، ډلې ډلې خلک ناست او دا کرایان ستاسو د خبرې مطابق ځي مخته پراته، نو ما دې خپل انډیوال ته ملته خو ډېر خلکو ته بخښ خوشحاله یو
زما یو دوست یو دوه دلی می راشته کالی دن کیږي، هغه لقمه او ته وای ته یو مرض هغه والے چې دا خله کاغه دا او دا یو سترګه چې کله کله هغه ته خبرې کوي دا هغه کوي دا یو سترګه کچې شي او دا یو سترګه نه پکیږي. ها اخلاص یې کدا و دوم شي دا سترګه اخلاص یې دې لپاره به صحه دي.
ها نو اسمت الله خان، تاسو ټلیفون م پرې کوي ډاکټر صاحب تاسو نه ځینې پوښتنه ولري. ها
سبق پہلے پنجاب سلا بندے بیلس پالسی تو دوست صحیح تھا مشکل نہ لگی
بالکل صرف د دې د غاښ د مخاله ورته شونډه کوي کنه داخله یو وخت یو وخت کې دی او دا چپ طرف ته سترګې او چې کله راځي خبره کوي د دې سترګې به له معلومې دي د سترګې کچې شي او دا مشکل ته دی. دا
نه دوه میاشتې
مالش ورته ویلې چې مالش کوه، د دې مالش سره په فرق نه کوي.
تکلیف مریضان چیری ہاں پاتی او نو په ډیر حدا پرې ولا به تر بشي وخت لا اشتري خپل اندازه کوم توصيه چې وکړه ډاکټر صاحب کړی د مالش په ورته ورته
هغه ته اکسرسایز او ورزش به ورکی در بهتر بشي وخت سره.
ډیر سیات مننه. ورزو بیا هم د فیسبوک پر پانه باندې یعقوب ترین په نامه یو اوریدونکو مینوال پوښتنه چي سلامونه وي، ما وې د ملا پریشان کړي دي او اوس می یو په ښه کار نکوي او مخته بل پریشان وکوم او کڅنګ فکر کوم چې دا غاښو څه لیکل دي.
د ملا پریشان دا اوس واضح نه ده چې د ملا د پریشان مشکل دي څه څنګه وو کچته د اپریشن له وجنه وروسته د تخید شي نو دا په دې معنی چې کیږي د عملیات په جریان کې دي کوم عصبي ریخه جوړ شي وي او کوم مکمل کار نه کوي نو بل عملیات خو ته فائدہ نه کوي او که په تسمی تور باندې عصبي ریخه کار نه کوي او فشار لاندې وي درد هم ورسري نو بیا خو عملیات ورته فائدہ کوي درد هم خشي او د تخی حرکت به تر دې هدا پورې بهتر شي.
مننه. یو بل اردون کلر ابراهيم لکورمنه. ابراهيم رور
السلام علیکم.
وعليكم السلام. خبرونه ته بخیر راغلی.
وعليكم السلام ګران اور ته او د محترم ډاکټر صاحب ته او ګران اوریدون ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
وعليكم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده زما یو شپکاله کیږي خپل می خرابېږي د نن لوري ته جبا او د شونډې خرابېږي
پنځه شپږ کاله ښه
لږونه مم ډېر کړی دي شپږ کاله نه خرابېږي خراب شي درې ورځې خشي بیا چې خراب شي ځول ډېر لسره ځخلي بیا زیاتېږي کمیږي نه بیا چې خشي بیا د دوباره درې ورځې پس بیا خراب شي
تاسو شوی خراب څه ډول خراب
لږ مم ډېر کړی خو په طریقا نشته بالکل
ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري ترې
او اوس دا نه پوښتنه زما مو چې ابراهيم صاحب د مطلب د خرابېدو نه شي دا چې خلې خرابې یې څنګه سمونه باندې هلته څه زخم جوړیږي خلې کې یا څه قسم یا خوند خرابې
زخم جوړ شي لکه چې مملي غوښتې شپې چې سم لما حرکت وروږي چې سهار راپات مملي غوښتې خراب شي هغه نه بیا وروسته ستريږي ستريږي لوي شي بیا هغه نه په یو داس یو لاس یو له دوه شپې چې اخلي داس بیا خشي دا درې ورځې خې بیا څلور مورز بیا خراب شي بیا ولا سره ځخلي و دا ټول د جبا او د خلو د ټول خرابې خا
کله چې دې مطلب د مده التهابي کېدو نه مطلب دی نو زما په نظر باندې په دې کې شو د ځان کولو چې دوی سره کومه کوي یوه امید اخري د پسوان دی چې معمولا د دې ویټامینونو د کموالې په نتیجه کې د یو حالت رامنځته کیږي یا د معافیت د کمواله په نتیجه کې د یو حالت رامنځته کیږي چې فنګسي آفات او لوګین د پرابلم سره د مخ کیږي او یا د چې د خولې او د غاښونو د سبب چې موږ ته د جواب ده هم ورته وایو د هغه د سبب ته د یو ځل مراجعه وکي چې هغه د دې یو چیک اپ وکي او حساب ورسیږي نو زه تاسو ته زموږ هم دا چې تاسو یو داخلي ویډا کړتا او جنرال فیزیشن د تاسو د مراجعه وکي چې هغه تاسو سره مشوره وکړي
کور دی ودان ډاکټر صاحب ډیر جته مننه. یو بل اوریدونکو لرو د فیسبوک پر پاڼه ملال خان له دوبی نه دوی وی چې د لاسونه رپی کی نو سستون زلری او درمل سره نه نه رور نو د فیسبوک پر پاڼه خو ځوان ښکاری د شي زبو سپې عمر نو یم اٹکل نه کوم چې وای نوري بیا په خفای چې ولا څنګه یا زیات یا کم مېرمنې
ما ته ځوان وی د لاس په دې د خو استراپ یا د دې له وجې نه چې د دې عوامل په ورو کې ولټو شي چې اېدا کوم اندېتیا استراپ لري چې په استراپ لري نو هغه سایکوتراپي په واسطه باندې موږ کولی شو چې هغه له منځه ویسو او که چې د سایکوتراپي سره کومه متراتی نتیجه لا سنره چې بیا کولی شو چې د دوا په واسطه باندې دې دا د لاس لرزه له منځه ویسو که صرف راشه یا تریمر یا لرزه وي او که چې ته عمر د مرال خان زیات وي نو هغه د عمر له وجې نه هم کیدی شي چې راشه وي هغه بیا معمولا دوامدار وي او اندازې پر دوا سره کمیږي نور هغه کوم خاص علاج نه لري او که چې د ځینو ناروغیو له وجې نه چې هغه مثلا پارکنسن ناروغي ده که چې د هغې له وجې نه بیا خو هغه خپل علاج او هم دوایي علاج لري او هم بالاخره جراحي لري زه امیدوار یم چې دا ملال خان صاحب ځواني
او ځان صرف دې رواني ډاکټر مراجعه کې څنګه کړسته یا نفسیاتي ډاکټر ته کې مراجعه وکړي
مننه. علی محمد په نامه یو اردن کې لرو لزیارت نه. علی محمد خبرونه ته ستړي مشي.
السلام علیکم. جوړ بخیر.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب خبر ده یو زنانه د شپې ته ما له خوبه یا کله کله نو بیا چې رابیدار سوله خو به وشوه نو اوس خبرې نشي کولای موږ ډاکټر لم یو نه او ډاکټرانو یې ما سټ سکین ورته وکړو دوی دا وایي چې یو په دماغ کې یو رګ دی هغه بند دی اوس ژغ نه کوي نور دا بیدار ها
ها نو تاسو ټلیفون م پرې کوي ډاکټر صاحب نه ځنې پوښتنې ولري ښه
علی محمد صاحب څومره وخت شو دی خورې پرابلم
قریب سلو ورځې کاږي
څومره وخت سلو
ورځې
سلو ورځې که چیرته شوي نو بیا خو ادمن چې ډاکټر ته دی ورغلی او هغه ورته سی ټی سکین کړی دی بل اخر دی تشخیص شوی دی یعنی دا په دې معنی چې یو مغزی سکته ده نو کوم دواګان چې ښاډان ته توصیه کړی دي هغه به دوامدار طور باندې استعمال شي معمول د سکتی مغزی له وجې نه چې آنی کوم نقص پیدا کیږي جواب صاحب هغه شاوخوا یو بل ساحه ده چې هغه لکه نینجان وي مکمل هغه حجرات لمنځه نه لاړ هغه یو څه د ژوند علامې باقی پاتې وي چې زموږ د ډاکټرانو د تداوی هدف هم دی چې دغه قسمت ته موږ نجات ورکړو د هغه د نجات په واسطه چې د مریض کې یو څه حواله راځي زه ویلم څلور ورځې شې ویلې زه امیدوار یم چې د وخت ته له دوه سره اقلا اشقاق میاشتې وخت ته له دوه سره دا نیمجان کومه حصہ چې دا چې یو اندازې په د ژوند علائم ته کې باقی دي دا مکمل ژوند دي شي او د مریض خبر جوړي یو هدف لري ته عادت شي
یعنی
مهرباني خپل مالک ډاکټر سره خپل رابطه وساتئ
ها ها او څنګه چې دوی ویل چې دا حمله پر د خوب وخت کې راغلی یعنی دا حمله هم په وی خرات لیسی او هم په خوب رات لیسی هم په ځوانانو هم په زړو هم په ماشومان هم د سیده کنه
بالکل
او ډیر زیات مننه علي محمد رو ډاکټر صاحب سپارښتنې او مشورې به تاسو ورېدلې وي ان شاء الله چې یو شمیر زیات اوریدونکو د فیسبوک پر پاڼه پوښتنه کوي چې د خبرونه ملما ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي سره څنګه وګورو څنګه پیدا کو نو ډاکټر صاحب خو په کابل کې په یو روغتون کې کار کوي الحیات روغتون او نور نو ډاکټر صاحب همدومره بس نو که تاسو ورته نورم سلار خون لري څنګه تاسو ته ځان در ورسي
زه معمولا کابل کې مله قسم له شپه سو ویل څنګه مې شخصي روغتون کې د حيات تنوع باندې نو زه همیشه د وطنوالو په خدمت کې يم معمولا د ما کلینیک کې مله سهار نه تر مستخدم لګنه وخت په دې کلینیک کې اوسېږم زه همیشه د وطنوالو په خدمت کې همیشه زه د خپل جواز یو څو نور موضوعات ته اشاره کول غواړم
ځکه مهرباني
کوم د برنامه وخت کم پاتې
دی بله
فرصت ته استفاده سره یو باید ټول زمونږ اړوندونکي دغه روان دي کوي چې درې مختلف تخصصات دي چې باید خلکو له خوا باید وپیژندل شي د هر یو خپل مربوطه بخشونه دي او دوی باید هغه بخشونه تلاړ شي معمولا خلکو نه دا غلطیږي او یې نه پیژني په دې غوړې ډاکټرانو کې کوم یو تلاړ شي دوی د اعصابو په نامه باندې دوی نه پیژدو د اعصابو جراحي ډاکټر تلاړ شي د اعصابو داخلي ډاکټر تلاړ شي کار رواني ډاکټر تلاړ شي د نو په دغه مورد باندې زه وضاحت ورکول غواړم مغزو پورې مربوط امراض دغه درې کټګورۍ درې تخصصات پورې مربوط دي چې یو ته نیورولوژیست بل د نیورو سرجن او بل د سایکیاتریست یا د رواني ناروغیو متخصص د جراحي اعصاب متخصص او د داخلي اعصاب متخصص چې
کله یو سایکیاتریست یا یو رواني ناروغ ما ته راشي نو زه هغه تمرین راهنمایي کولی شم چې یو ښه سایکیاتریست یو ښه رواني ډاکټر ورته وښیم. خو د ډیرو ناروغانو دا خواهش چې یاره ډاکټر چې د مغزو عملیاتونه کوي نو ته دا زما تکلیف باندې ته ښه پوهېږي، نو ماته یو نسخه دوا راکړه. حالانکه زه د اعصابو داخله نه پوهېږم، زه پر رواني ناروغۍ نه پوهېږم. دوستان داسې ناروغۍ باندې اخته کېږي نو خپل مغزو ډاکټر ته لاړ شي. زه بیا معمولا دوی ته مثال ورکوم، ګنډل چې ده هم د خیاط کار ده او هم د موچي. نو اوس که کالی نو ګنډلو موچي ته خو نه وړي چې دا زما د کالي وګنډه، هغه بیچاره خو بوتان نه دي.
بالکل
ډاکټر
صاحب په بخښنه سره یو اوریدونکی لرو، به تاسو بیا خبر ته دوام ورکړئ. مهرباني چې دوی منتظر پاتې نه شي. حضرت حسین روډ له خیبر نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی.
مهرباني ډاکټر صاحب، تقریبا هفته کېږي چې ما باندې تکلیف راغلی وه، بدن مې رېدېدلو غوندې چې خپل صحیح کار مې نه کولو.
بدن دې رپېده؟
او بدن مې رپېدلو، د خپل صحیح کار مې نه کولو، دا مونږ هم صحیح نشو ویلو. نو مهرباني وکړه چې ما ته د دوی تجویز کړه، یا بیماري څه څه کېدای شي، دا فالج اټیک کېدای شي، څه کېدای شي.
تاسو ټلیفون وپرې کوئ کېدای شي ډاکټر سره پوښتنه وکړئ.
بالکل
نور حالت جی خوب مدیر زیاد ہو
او اشتہا مسنگو خوراک زیادہ کی دا
نمی کی دو سی
اگر تا ان کی فشار ہم سنگو دیگی فشار مو مینہ کرو سن بلک پیشن ہم کتلے ہو
او لگ فشار میں لگ زیاد ہو یو سلو سلیخ ہو
او تا سسے کار کرو اگر سنگو وزیفہ میں شیلہ
زه دغه کوم دا بات په مزمداري کار کوم.
او څه کلنې
د درې سلویت کلن
نو ګور یو ځل تاسو جنرال فیزیشن دی ځان وخه، ځکه هغه ټایم کې تاسو فشار هم یاتو، نو د کوم ذهني ټینشن خو نو تاسو په غوړو کې
ښه فکر کوم چې اړیکه پرې سولر ډاکټر صاحب. نو که ورته سپارښتنه مشوره لري نو لنډه په استخبارونې وروستۍ دقه پاتره فکر کوم. ښه، له بده مرغه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اړیکه هم پرې شوې ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه ډاکټر خبرونه و په دماغي سکتې باندې غږېدلو. مننه له ټولو درنو اوریدونکو نه چې خبرونې ته زنګ و، خصوصا هغه ناروغان چې رښتیا هم دماغي سکتې یا دې ته ورته ناروغي سره مخ و. خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکې کړې. ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي له موږ سره په خبرونه کې میلمه و. دوی په کابل کې الحیات روغتون کې نیورو سرجن دي. لملتیمو یو نړی مننه. تر بلې خبرونه پورې مو ستاسو کوربا زه مجاهد جواد او زموږ پروډوسر ارشد علي تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
Radio